بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم او اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د او اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړتا غوښی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړی دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونې غوږو مینهوالو، حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، د ګل ورځ یا دوشنبه د 1400 هجري لمریز کال د وږي اسمبلې د میاشتې 15مه نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د محرم د میاشتې 23مې او د 2020 میلادي کال د ستمبر 16مې نیټې سره سمون خوري. په دې اوسط خبرونه کې ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له سیمه ییزو نړیوالو خبرونو وروسته یوه سیاسي تبصره لرو، چې په افغانستان کې د پروژو د اجرا په باب له طالبانو سره د ملګرتیا لپاره د چین د چمتوالي په حق لده. بیا هم د تاریخ پاڼې پروګرام ته یوه ځغلنده کتنه کوو، او همداراز له افغانستانه د امریکایي عسکرو د بې شرمه وطنې د لړۍ د نننۍ برخه هم دراورو، او زموږ په نننۍ چشمانداز کې د اسلامي اخلاقو نومي لړۍ نننۍ برخه هم اورېدلی شي، چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې په studio.com/ps اډرس هم درسره نوټ کړئ. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو، له موږ سره ووسئ. په تهران کې د سهار 9 بجې وروسته سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهمو خبرونو سرټکی. د ایران اسلامي جمهوریت یوازې د خبرو اترو لپاره مذاکرات نه کوي. د افغانستان حالات د لا ترنګلتیا په لور روان دي. د پنشیر درې د راتلونکي په اړه زیدو نقیز راپورونه ورکول کیږي. او د عراق حکومت د 40 په دستورو کې محدودو بهرنیو زیارتوالو ته د ګډون اجازات ورکړ. بیا هم را ګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو له یوې وړې شان د مې وروسته. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون ناوخته د فرانسې له ولسمشر امانوئل ماکرون سره په ټلیفوني تماس کې ټینګار کړی. ایران تیار دی له اروپا سره جامع ملګرتیاوې له فرانسې پیل کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر زیاته کړي، د ایران او فرانسې سیاسي خپلواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د تلپاتې پیاوړو او انډولیزو اړیکو د ټینګېدا لپاره ارزښتمن اهمیت لري، او ګډې ګټې په دغو اړیکو کې د بهرنیو عواملو د دخالت خنډ دي. ابراهیم رئیسی د دې خبرې په کولو سره چې داعش امریکایانو راپنځولې او ورڅخه ملاتړ کوي، وویل امریکایان له داعش او نوي ترهګرۍ څخه د ملاتړ لپاره باید د دنیا عمومي افکارو ته ځواب ووایي. اسلامي ایران ولسمشر د ځینو هغو هیوادونو د سیاستونو پر اټلو سره چې ترهګري په ښو او بدو برخو ویشي ټینګار کړی. اسلامي ایران ترهګري چې په هر شکل کې وي په کلکه محکومه وي، او د ایران له نظره د دمشق د داعش، د عراق د داعش او د خراسان د داعش ترمنځ هیڅ فرق نشته. ډاکټر ابراهیم رئیسی د دې خبرې په کولو سره چې امریکایانو په افغانستان کې سترې تیروتنې کړي دي، وویل درست باید مرسته وکړي څو په افغانستان کې د درستو ډلو ټپلو په ګډون سره یو پراخ بنسټه حکومت جوړ شي او اجازت ورکړو د افغانستان خلک خپل برخلیک په خپله وټاکي. هغه په دې خبرې په ټینګار سره چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو پوځي لاسوهنې ماته خوړلې ده، وویل افغان ډلې ټپلې باید افغانستان د درست ولس د منلو وړ بیلګه شي، او ایران په افغانستان کې د سولې، آرامښت او امنیت د ټینګولو او د ورور وژنې د مخنیوي لپاره هر ډول مرستو ته تیار دی. د اسلام ایران ولسمشر دغه راز د نړیوالې اټومي خبرو اترو په باب هم وویل لخو خبراتر سره هیڅ مخالفت نه لرو، خو د مذاکرات او نتیجه او پروګرام باید د ایران په ضد د بندیزونو لغوه کول وی، او د خبراتر لپاره مذاکرات هیڅ ګټه نه لري. د فرانسې ولسمشر هم په دغه ټلیفوني تماس کې په ایران کې د افغان کډوالو شتون ته په اشاره سره له ایران سره په دې زمینه کې د ملګرو ملتو د کډوالو د لوړې کمشنرۍ پر مرستو او ملګرتیا او ټینګار وکړ. دا ویانا خبر اترو مخه د ایران په ضد بندیزونو لغوه کې د فارس خبری ایجنس راپور ورکړ. په ویانا اټمی خبر اترو کې د روسیې د مرکزی ټیم مشر میخائیل اولیانوف په خپل ټولنیز چینل کې په یو پیغام کې لیکلی دی، لازم ده په خاطر ولرل شو چې د ویانا د خبر اترو مخه د اټمی موافقې د ژمنو بشپړ اجرا او د بندیزونو د لغوه کې په شمول د جامع نړیوال اټمی موافقې د اصلي پوزیشن احیا ده. په دغه خبر اترو کې یو ګډون کوونکی هم دغه موخه تر پوښتنې لاندې نه ورولي. ښاغلی اولیانوف ویلي دی ایران د دغو خبرو اترو د بیرته پیلېدا لپاره په بشپړ ډول تیار دی، او دا نور اروپایي لوری دی چې باید خپلو ژمنتیاو په پوره کولو سره د جامع نړیوالې اټمي موافقې د بیرته احیا لپاره ګامونه پورته کړي. دا خبرونه له تهران اوري. د افغانستان سوله د سیمې د امنیت ټیکا او پرمختګ لپاره حیاتی ده. زموږ خبریال راپور ورکړ د افغانستان په چارو کې د ایران د خارجه وزیر ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان د افغانستان لپاره د ګاونډیو هیوادونو د ځانګړو استازو په پرونی ناست کې د دغه هیواد د وروستیو حالاتو په باب چې د ویډیوي کانفرنس له لارې ترسره شوي وویل. د ایران اسلامي جمهوریت په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت د جوړېدا بشپړ ملاتړ کوي. هغه دغه راز پر ګاونډیو هیوادونو غږ کړی، د افغانستان د خلکو د مشکلاتو او کړاوونو ختمولو ضرورت دی جدي پام وکړي. ابراهیم طاهریان په دغه کانفرنس کې په خپلې وینا کې چې د پاکستان په قربتوب سره د ایران، چین، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان استازو پکې ګډون درلوده وویل، په دغه هیواد کې سوله او آرامښت یوازې په یوه پراخ بنسټه حکومت جوړونې او د درستو افغانو قومونو په ګډون سره ممکنه کیدلی شي. د افغانستان لپاره د پاکستان د لومړي وزیر ځانګړي استازي محمد صادق د دې غونډې یو شمېر جزئیات او عکسونه په خپل ټولنی چینل کې خپره کړي دي. هغه ویلي د غونډې ګډونوال په دې سره موافق و چې د افغانستان سوله د ټولې سیمې د امنیت، ټیکا او پرمختګ لپاره حیاتي ارزښت لري. ښاغلي صادق دغه راز زیاته کړي چې یو سولهییز افغانستان به د افغان اقتصادي نوښتونو، د خلکو د پیاوړي غښتلتیا، د سیمیزو ملتونو د پیاوړو اړیکو، پرمختللی تجارت او سیمیز پیوستون کې رول ولوبوي. د افغانستان لپاره د پاکستان، ایران، چین، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان استازو د ورته ناستو په دوام باندې هم ټینګار وکړ. د افغانستان د ولس په دفاع کې د تهران د دریزونو خطر ورنغښتی نه کوي. نه خبری ایجنس راپور ورکړ د افغانستان د ملي مصالحې د لوړې شورا د وخت مشر عبدالله عبدالله د ایران له خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان سره په ټلیفوني تماس کې د افغانستان له ولسه په دفاع کې د تهران د دریزونو خطر ونه کړی، او په افغانستان کې د انساني وضعیت په بیانولو سره افغانستان ته د ایران د انسان دوستۍ د لا زیاتو مرستو د لیږدولو غوښتنه کړې ده. دواړو لورو د ترهګرۍ له سپیرې بلا سره د مبارزې او د غراز د درستو قومونو او لورو په ګډون د پراخ بنسټه حکومت جوړېدا په ضرورت هم ټینګار کړی دی. دواړو لورو دغه راز ویلي دا د افغانستان ولس دی چې نهایتا باید د خپل هیواد د راتلونکي په باب په خپله فیصله وکړي. د افغانستان په کابل کې وضعیت تر ډیره حده د ترنګلتیا په لور روان دی. زموږ خبریال راپور راکړ د افغانستان په پلازمینه کابل کې د خارجو سربدالي، د تجارتي او اقتصادي مرکزونو بندېدا او د خوراکي توکو ډیر زیات کمښت د خلکو ژوند تریخ کړی دی. په دغه راپور کې ویل شوی دی د افغانستان د زیاتره سیمو په تیره بیا د کابل ښار د خلکو اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې لا پسې خرابیږي، او ممکنه ده دغه هیواد له کښتۍ او لوږې سره مخامخ شي. د کابل د خریزو په وینا له تیرو دوو اونیو راهیسې تر دې دمه د خوراکي موادو بیې 40% او د سمنګو بیې هم تر 40% پورې لوړې شوي دي، او حکومتي ادارې بندې دي، او کابو 1 میلیون کارمندانو له 2 میاشتو راهیسې خپلې تنخواګانې نه دي اخیستي، او د دوی د حقوقو او معاشونو د ورکولو لپاره هیڅ پروګرام هم نه لیدل کیږي. د مشاهداتو په اساس خلک هر ورځ د خپلو پیسو د ترلاسه کولو لپاره د بانکونو په وړاندې صفونه جوړوي، خو طالبانو مغراز د راتلونکي د نظام په باب ځواب ویونکي نه دي او د وزارتونو د سرپرستانو په ټاکلو کې د ټول شموله په شمول نامې سره کومه موضوع نه لیدل کیږي او تر دې دمه یوازې په خپله طالبانو کې سرپرستۍ ویشل کیږي. دا په داسې حال کې دي چې د طالبانو د کلتوري کمیشن مرستیال احمد وسیق پرون په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي د افغانستان نوی حکومت د نهایي کېدا په حال کې دی او ډېر زر به دغه حکومت اعلان شي او په روانې اونۍ کې به یې دستوري هم ترسره شي. همدارز طالبانو یو بایندوی انعام الله سمګانی هم ویلي دي په افغانستان کې د نوي حکومت د اعلان په سر هیڅ خنډ نشته. ټاکل شوی و چې د 13 جمعې په ورځ په یو لړ دستورو کې په افغانستان کې د طالبانو د نوي حکومت کابینه اعلان شي، خو د طالبانو لخوا د کوم دلیل لوړاندې کېده پرته په دغه هیواد کې د نوي سیاسي نظام او حکومت اعلان وځنډیده. په عین حال کې په پنجشیر درې کې د طالبانو او احمد مسعود په مشرۍ د مقاومتي جبهې ترمنځ نښتې چې هغه راز روانې دي او دواړه لوري یو بل ته د درنو مرجوبلو اداګانې کوي او دغه راز د طالبانو ترمنځ د حکومت د جوړښت په سر اختلافات د دغه ځنډېدا ځینې دلیلونه بلل شوي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاندوی محمد نعیم وردک په یو لړ څرګندونو کې د خبرو اترو لپاره د پنجشیر د مدافعانو د جبهې د قماندان احمد مسعود د وړاندیز رد کړی ویلی دی د خبرو اترو لپاره نور هیڅ شی نه دی پاتې شوی. نعیم وردک دغه راز وویل له دې وروسته چې احمد مسعود د سولې لپاره د مونږ وړاندیز رد کړ نو نور د خبرو اترو لپاره هیڅ شی پاتې شوی نه دی او ورسره خبرې کول هیڅ نتیجه هم نه لري. دا په داسې حال کې دي چې څو ساعته مخکې احمد مسعود ویلي وو که طالبان په پنجشیر، کاپیسا، پروان او اندراب کې خپلې حملې ودروي نو د مقاومت جبهه هم حاضره ده له جنګ لاس واخلي. دا په داسې حال کې دي چې د پنجشیر د وروستیو حالاتو په باب ضد و نقیض راپورونه رارسیږي. ویل کیږي چې سخت جنګ روان دی او ځینې سرچینې د پنجشیر د مهمو سیمو د طالبانو منګولو ته د لوېدو خبر ورکوي، خو ځینې سرچینې وایي چې طالبانو ته درنې مرګ ژوبلې اوختي او په لسګونو کسانې هم نیول شوي دي. په افغانستان کې انګریز ځانګړي ځواکونه د تیښتې لپاره له بورکې ناوړه استفاده کوي. سپورټنیک خبري اجانس د یوې باوري بریتانوي سرچینې له کوله راپور ورکړی په کابل باندې د طالبانو له حملې وروسته د افغانستان په جنوب کې د انګلستان د پوځ د هوایي ځواک یوه شل کسیز ځانګړي ځواک ډلې ته حکم ورکړل شوی چې کابل هوایي ډګر ته د رسېدو لپاره د لابورکې استفاده وکړي. دغو ځواکونو ته خبرداری ورکړل شوی و د افغانستان له جنوبه د ویستلو لپاره په هغې سیمې کې چې د پټو فعالیتونو لپاره دوی پکې دېره شوي وو هیڅ ډول چورلکه نشته او خارج ته د هوایي سفر لپاره کابل ته د رسېدو په باب دوی باید له اسلامي پوښښ بورکې څخه استفاده وکړي. په کابل باندې د طالبانو له ولکې وروسته انګلستان د خپلو 15,000 خارجو په شمول څه د پاسه 15,000 کسان له افغانستانه ویستلی دي. همدارس پولیټیکو خبرونې راپور ورکړی د طالبانو تر ولکې لاندې له افغانستانه د امریکایي ځواک د بې شرمه وطنې په دلیل د جوزف بایډن او بوریس جانسن ترمنځ د خولې شخړه لا زیاته شوې ده. راپور ښیي دغه د خولې شخړه لامل شوې چې د بریتانیا د حکومت یو وزیر د امریکا ولسمشر جو بایډن ته د لیونی خطاب ورکړي. دا په داسې حال کې دي چې جوزف بایډن د بوریس جانسن د ټلیفونونو له ځواب ورکولو هم ډډه کوي. د دغه راپور په اساس په داسې شرایطو کې چې د افراد پلنې او چین لپاره له زیاتېدونکو ګواښونو سره د مقابله له زیاتې نړیوالې ملګرتیا ته ضرورت لري، دواړو لورو ترمنځ اختلافات د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یوه خطرناکه خلا برېښوي. له دې وروسته چې جوزف بایډن تېره اونۍ د کابل له هوایي ډګره د خلکو د ویستلو د نیټې د تمدیدېدا په باب د انګلستان غوښتنو ته توجه ونه کړه، د لندن کرکه او غوسه یې زیاته کړې ده ځکه چې ډېر هغه کسان چې انګلستان ژمنه کړې وه له افغانستانه یې وباسي هم هغلته پاتې شوي دي. او د عراق حکومت د 40 په دستورو کې د ګډون لپاره محدودو بهرنیو زیارتوالو ته اجازت ورکړ و دا خبري اجانس راپور ورکړی. د عراق حکومت پرون وخته د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي دي د حضرت امام حسین علیہ السلام دربین په دستورو کې د ګډون لپاره د ایران 10,000 زیارتوال او د عربو او نورو هیوادونو 10,000 زیارتوال عراق ته ورتللې شي. په دغه اعلامیه کې ویل شوی دی د عراق د روغتیایي چارو لوړې کمیټې پروند لومړی وزیر مصطفی القاظمی په مشرۍ یو غونډه جوړه کړې او ټاکل شوی چې دغه شمیر د عراق د نړیوال هوایي ډګرونو له لارې دغه هیواد ته وارد شي او دغه هیواد ته له واردېدو تر 2 ساعتو مخکې پورې حتمن ورسره د کرونا منفی ټیسټ یا پی سی آر گواهی ورسره وي. داود دې محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د تهران د اسلامی جمهوریت غږ عزت منوریدونکو کو سم خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې په افغانستان کې د پروژو د اجرا په باب له طالبانو سره د ملګرتیا لپاره د چین چمتواله نومیږي. چین په افغانستان کې د کمربند او لارې یعنی ون بیلټ ون روډ له پلان سره د اړوند پروژو د اجرا لپاره له طالبانو ډلې سره د ملګرتیا لپاره خپل چمتواله اعلان کړی دی. د چین حکومت د افغانستان اوسنیو بدلونونو ته په اشاره سره ټینګار کړی په افغانستان کې د پروژو اجرا په دغه هیواد کې د حالاتو عادي کې داته اړتیا لري او بیجنګ د تخنیکی پروژو اجرا افغانستان ته د ثبات د بیرته ستنېدا او د ناکرریو د درېدا وروسته تعقیبوي. د چین د خارجه وزارت ویندوی په وینا په افغانستان کې طالبان د ون بیلټ ون روډ نومې سترې پروژې له نوښت او د هغې په اجرا کې د فعال شتون څخه ملاتړ ته تیار دی. په عین حال کې په قطر کې د طالبانو ډلې د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانکزی او په دوحه کې د پاکستان سفیر د افغانستان د بیا رغونې او دغه هیواد نورو مسلو په باب سره خبرې اترې کړې دي. په افغانستان کې د پروژو په تیره بیا ون بیلټ ون روډ نومې سترې پروژې سره د اړوندو نورو پروژو د اجرا په باب له طالبانو سره د ملګرتیا لپاره د چین د چمتوالي اعلان له دې وروسته شوی چې څه موده مخکې د دغې ډلې ویندوی چین او ترکیه د طالبانو ستراتیژیک شریک بللي او د افغانستان د بیا رغونې په بهیر کې د دوی د ګډون غوښتنه کړې وه. د اشرف غنی د حکومت له نسکورېدا او په افغانستان کې له افراط پلنې او ترهګرۍ سره په مبارزه کې له ماتې وروسته له دغه هیواده د امریکا په وتلو پسې د چین او روسیې په څیر هیوادونو چې په نړیوال ډګر کې د سپینې مڼې کلک سیالان پیژندل کیږي ډېره ګروهنه لري. په افغانستان کې د ثبات له ټینګېدا وروسته په دغه هیواد کې په مختلفو ډګرونو کې رول ولوبول شي. لاتر هغه نشي زو توکو سره د مبارزې او د غراس په افغانستان کې د دیموکراسي د ټینګولو لپاره د خپل شوارونو او ژوندو په پوره کې دا کې د امریکا ناکامي سبب شوی چې په طبي توګه دغه هیواد ټولنه د چین او روسیې په شمول د امریکا د سیالو د شتون او ګډون موضوع د منلو لپاره یو مناسبه زمينه ولرل شي. چین چې د نړۍ په ټولو ستر اقتصاد بدلې دا په لاره کې ګام پورته کوي. په افغانستان کې بلخوا ظرفیتونو په تیره بیا د لویو مادني سرچینو شتون د دغه شان مخه د پوره کېدو لپاره له دغه ظرفیت د استفادې لپاره یو فرصت ګڼي. په نه حال کې چین دمګړې د خپل کارخانو د لومړنیو نیو موادو تامینولو او د خپل اقتصاد د ودې چټکولو لپاره د افغانستان په څیر د هیوادونو اومو او طبي موادو ته اړتیا لري او په اوسنیو شرایطو کې ظاهران د طالبانو په شنې اشاره سره د دغه هیواد له مدني او عموم موادو څخه د بیجنګ د استفادې لپاره زمينه برابره شوې ده. البته باید پام ولرل شي چې بیجنګ پر دې سربېره چې له طالبانو د خو اړیکو په درلودلو سره د افغانستان مدني موادو ته په اسانه لاسرسي ولرل شي نو دغه هیواد په بیا رغونه کې د تخنیکی او انجینرینګ د خدماتو په صادرولو او ګډون سره د چینی شرکتونو لپاره هم د عایداتو د ترلاسه کولو چانس ترلاسه کولی شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لمرستیال سره د پاکستان د سفیر لید کته هم خی چې اسلام آباد پر ډیر دقت او حساسیت سره د افغانستان بدلونونه تعقیبوي او هڅه کوي د دغه ډلې په چورلستوب سره د دغه هیواد په سیاسي راتلونکي کې رول ولوبول شي.
په افغانستان کې د طالبانو په حاکمیت سره د هغې مخینی په اساس چې له دغې ډلې سره د پاکستان په اړیکو کې په لیدل کېږي ګمانونه په وړاندې پړاو کې په افغانستان کې د اسلام آباد د پامړ نفوس خود نه کوي چې همدا موضوع په افغانستان کې د پاکستان د جدي سیال او د کابل د حکومت د وروستیو کلونو د یوه ستراتیژیک شریک په توګه د هندوستان لپاره ډیره اندېښمنوونکې ده. پاکستان د افغانستان په راتلونکي کې او د دغه هیواد په اقتصادي برخه کې په اروپا سي ګام کې د لا زیات رول لوبونې غوښتون کړي چې دغه شان مخه د طالبانو د حاکمیت په پړاو کې په زیات احتمال سره پوره کېدلی شي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه عزت من اوریدونکو از ما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه و منی عزیزانو اوس هم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1400 هجری لمریز کال د وګي د میاشتې 15 نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې 23 او د 2021 میلادي کال د ستمبر 16 نیټې سره برابر ده. اتیا کال پخوا د 1450 هجری قمری کال د محرم د میاشتې په 23 نیټه د عباسي واکمنانو پلازمینه بغداد ښار د هلاکو خان مغول تر نیواک لاندې راغی او د وروستي عباسي واکمن معتصم له وژل کېدو وروسته دغه لړۍ د اسلامي نړۍ پر ډېرې زیاتو برخو له 1500 کال واکمنۍ وروسته له منځه لاړه. هلاکو خان مغول د هیوادونو د نیولو لپاره له هیڅ جنایت او واشي توبه ډډه ونه کړه او د ایران هیواد د ډیرو برخو له نیولو او د کلیو او ښارونو د خلکو له عامه وژلې وروسته یې پر بغداد تیری وکړ او په وحشي توب او سخت زړتوب سره یې په زرګونو کسان ووژل او د بغداد ډیرې مهمې ودانۍ او کورونه یې وران او ویجار کړل. شپږ 500 کاله پخوا د 1950 میلادي کال د ستمبر په 16 نیټه د هندوستان او پاکستان په پولو کې تر یوې میاشتې زیاتې ګډوډۍ پسې د هندوستان پوځ پر پاکستان پراخه حمله پیل کړه. دغه جنگ د کشمیر سیمې پر سر د دغو دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د دوهم ستر جنگ و. جنگ کابو درې اونۍ اوږد شو او د شوروي په وسیله اوربند رامنځته شو او د هندوستان او پاکستان مشرانو د 1946 میلادي کال د جنوري میاشتې په 10 نیټه د ازبکستان پلازمینې په تاشکند کې د پخوانی شوروي لومړي وزیر په منځګریتوب سره مذاکراتو ته مخه کړه. د تاشکند خبرواترو په وروستیو کې یوه اعلامیه خپره شوه چې پکې د کشمیر لانجې د اوارولو او د اسلام آباد او نوې ډیلي د اړیکو د ښه کولو څرنګوالی بیان شوی و. که څه هم دغه اعلامیه د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو له هرکلۍ سره مخامخ شوه خو د کشمیر د واکمنۍ په اکله د هندوستان او پاکستان اختلافات ختم نه کړل. څلویښت کاله پخوا د 1453 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې په 15 نیټه د شیعیانو د تقلید مرجع او نامتو عالم آیت الله سید محمود حسینی شهرودی له نړۍ سترګې پټې کړې. هغه په 1228 لمریز کال د ایران په شمال ختیځ کې له بستام ښار سره نږدې وزېږېد او د دیني درسونو روزنه یې له خپل زېږن ځای پیل کړه. آیت الله شهرودی هغه وخت خپل زده کړو د بشپړولو لپاره دوه سپیڅلي ښارونو مشهد او وروسته نجف اشرف ته ولاړ او له نامتو استادانو څخه په استفادې سره د اجتهاد لوړې درجې ته ورسېد او د خپلو استادانو له مرګه وروسته یې د شیعیانو دیني مرجعیت په غاړه واخیسته. دغه فاضل او زاهد عالم د نامتو وتلی او شاګردانو پر روزنه سربیره د ګنشمیر عمومي ګټو خدمتونه هم تر سره کړل، لکه څنګه چې څو کال وروسته تر کربلا پورې د پلی تګ غوره دود بیا را ژوندی کړ. لایت الله شهرودی څخه د کتاب الحج او کتاب الاجاره پرشان کتابونه په یادگار پاتې دي. درې څلویښت کاله پخوا د دیارلس سوه او پنځوسم هجري لمریز کال د وږي د میاشتې په پنځلسمه نیټه د باچا استبدادي رژیم پر ضد د ایران د مسلمانو او انقلابي خلکو د مبارزو په اوج ته رسېدو پسې د هیواد په زیاتره سیمو کې پراخې مظاهرې رامنځته شوې، نو ځکه باچا رژیم له ولسي پاڅونه د ویرې په وجه د هر ډول مظاهرو ترسره کول ممنوع اعلان کړل. خو په همغه وخت کې د عراق په نجف ښار کې د اسلامي انقلاب د فقید مشر آیت الله امام خمینی رحمت الله تعالی علیه اعلامیه صادره شوه چې پکې له خلکو غوښتنه کړې وه چې په دوامدار توګه خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. د دغه اعلامیې په یوې برخه کې امام خمینی رحمت الله تعالی علیه اسلامي مقصدونو ته د رسېدا لپاره مظاهرې عبادت وباله او وی ویل له متعال خدایه د غورزنګ لا زیاته غوړېدا او د ظلم او ستم د اډانیو تر نسکورېدا پورې د ملت د ژغورونکو مظاهرو لا زیاتې دا غواړم.
تهران ریډیو هر ورځ خپل اوریدونکو ته رنگارنګ سیاسي، خبری، مذهبي، کلتوري، تاریخي، تفریحي او داسې نور پروګرامونه وړاندې کوي. پر رادیو سربیرا زموږ په سایت کې هم زموږ پروګرامونه تعقیبولی شئ. درک دې parstoday.com/ps. تاسو کولی شئ په برېښنالیک سره د پروګرامونو په حق خپل نظر او غوښتنې له موږ سره شریک کړئ. درک دې pakhto99@yahoo.com. په واتس اپ باندې په دې نمبر هم د موږ سره اړیکې ټینګولی شئ: 00989121403.
دا امریکا شرمون کی وطل
ډیر عزت منو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیک پیرزوینه ومنئ. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې له شلو کلونو ناکامۍ وروسته له افغانستانه د امریکا د شرمونکي وتلو په ارتباط یو پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
امریکا په 2001 میلادي کال کې د ستمبر د 11 میلا حمله ورسته د بوش د حکومت په پړاو کې لا تر هغه سره د تش په نامه مبارزه او د طالبان حکومت د نسکرول لپاره چې لال قائدی سره په ملګرتیا تورن کړو په افغانستان حمله او دغه هیواد ونیو. په 2001 میلادي کال کې دغه نیواک پوج کې په دغه هیواد کې حتی د امریکایي او ناټو عسکرو شمیر 140,000 تنو ته ورسید. په عین حال کې په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د امریکا او ناټو عسکرو شل کلن شتون لا بېوزلې ناامنۍ ترهګرې او نشویزو موادو د تولید او قاچاق لا زیاتېدا پرته بله نتیجه نه ده درلودلې. په افغانستان کې د امریکا د جنگ لګښت 2.6 ټریلیون ډالر دی. دغه لګښت د امریکا دفاع او خارجه وزارتونو لخوا شوی دی. په دغه موده کې د دغه جنگ له امله نیغ په نیغه 2,00,000 کسان وژل شوي دي. دغه راپورټ خپریدا او هغه هم په هغه وخت کې چې د بایدن په وسیله له افغانستانه د امریکایي عسکرو بیړناک وتلو حکم سره په دغه هیواد کې د امریکا د جنگ دوسیه په بدترین شکل تړل کیږي. د افغانستان په جنگ کې د واشنگټن د روسوي بله پاڼه پرانستله. د شمیرونو په اساس په افغانستان کې د امریکا او د هغې د متحدانو په پوځي نیواکګرۍ کې په زرګونو افغان ملکیان وژل شوي دي او د ناټو هم 1,00,000 عسکر مړه شوي دي. همداراز د افغانستان 9,50,000 عسکر په دغه جنگ کې وژل شوي دي. په دغه شمیر کې د هغو کسانو شمیر نه دی شامل چې د ناروغۍ خوړو او څښاک اوبو ته د نه لاسرسۍ او د جنگ د نورو غیر مستقیمو نتیجو له امله وژل شوي دي.
د امریکا په خوانی ولسمشر ترامپ او طالبانو د 2006 میلادي کال په فروری کې په دوحه کې یو موافقه لاسلیک کړې و چې د هغې په اساس واشنگټن ورو ورو له افغانستان خپل عسکر وباسي تر څو په دغه هیواد کې د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. په دغه موافقه کې د مئی لومړۍ د نهایي وستلو نیټه اعلان شوې وه. البته له طالبانو سره د موافقې د ترامپ هدف دا و چې په راتلونکو ولسمشري انتخاباتو کې هغه د امریکایي رایې ورکوونکو د نظرونو د جلبولو لپاره د بریالي پاڼې په توګه وکاروي. په هر حال بایډن چې ولسمشر شو د طالبانو لخوا د خلاف ورزۍ په پلمه د غژمنې عملي نه کړای شوه او په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د دوام خبره وشوه. پینټاګون په دې زمینه کې بایډن ته څو ټاکنې ورمخکې کړې وې چې په نهایت کې تر 11 ستمبر د پوځي شتون په دوام راضي شو. په عین حال کې دغه فیصله د طالبانو د منلو وړ نه وه او خبرداری یې ورکړ چې که بهرني عسکر په ټاکلې موده کې له افغانستانه ونه وځي نو دغه ډله به هغه د دوحې موافقې خلاف ورزۍ وبولي او بهرني عسکرو پر ضد حملې له سره پیل شي. بلاخره دا چې بایډن د اگست 1 نیټه د امریکایي عسکرو د وتلو وروستۍ نیټه اعلان کړه.
ځنو پر افغانستان د طالبانو ولکا دی به ماډرن دیموکراسي په بڼه د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا او د هغه د لویدیځو متحدانو د شلکلنو هلو زلو د ختمیدا په معنا بلل کیدی شي. سیاسي کارپیژان دی نیکلاس ګوستوف وای له افغانستان دغه ډول وتل هغه تور کرخه ده د هغه یوادونو پر وړاندې چې لا ناټو بهر د امریکا متحدان بلل کیږي. ډیرو شناند و اوڅارونکو له افغانستانه دغه سې شرمون کې وتل په 1950 کال کې لا ویتنام څخه دغه هیواد د وتلو په شان بل دي. د امریکا دننه جمهورې غواړو د افغانستان د کړکیچ په دلیل د بایډن د څنګه تاکیدا وختنه کړی ده. د امریکا پخوانی ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي درسته نړۍ به د امریکا د دغه تیروتنې لا ستراتیژیکو پایلو رنج او مصیبت وویني. د امریکا بهر هم د واشنگټن اروپایي شریکانو د بایډن په فیصله نیوکه کړې ده. د ایټالیا پخوانی لومړی وزیر ماتیو رنزی په دې زمینه کې ویلي چې د امریکا ولسمشر په افغانستان کې تاریخي تیروتنه کړې ده او د ټرمپ لارې ته دوام ورکوي.
د افغانستان د بی ګټی جنگ نتیجه له ترهګرۍ سره د امریکا د مبارزې ټول کرچار تر پښتنه لاندې راوستې دی. بایدن مدعی شوی چې د افغانستان د شل کلن نیواک هدف له ترهګرۍ سره مبارزه ده. په عین حال کې په دې زمینه کې د واشنگټن د بریالیتوب اندازه د امریکا د پوز له لوړ رتبه چارواکو لخوا هم تر پښتنه لاندې راغلی ده. د امریکا د پوز پخوانی لوی درستیز جنرال مارک میلی جوته کړی ده په افغانستان کې سم لاسی ولکه په سیمه کې د ترهګرو ګواښونو او څاره زیاتېده سبب شي. په دې ډول امریکا په افغانستان کې له شل کلن نیواک څو ټریلیون ډالرو په لګښت او د زرګونو انسانانو په وژلو سره هیڅ نه دی ترلاسه کړي، خو بیا بایدن بیا هم د خپل فیصلې په سموالی ټینګار لري. خو جمهوری غواړي د بایدن له لیدتوګې سره مخالف دي. د امریکا د سنا د جمهوری غواړو مشر میچ میک کانل له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ویستلو فیصله وحشتناکه وبلله، د بایدن په حکومت نیوکه وکړه.
ایزنو امریکا ادعا کوي چې په تیرو شلو کلونو کې په میلیارډونو ډالره د افغانستان په بیا رغونې لګولې، خو اوس جوته شوې ده چې دغو پیسو عظیمه برخه ضایع شوې ده. جان سوفکو په دې زمینه کې په یو راپورټ کې لیکلي چې دغه حقیقت چې ډیره پانګونه نه ده استفاده شوې، خرابه یا په خپل حال پرېښودل شوې ده. سوفکو په خپلو ډیرو راپورټونو کې د افغان عسکرو لپاره د امریکا په پوځي پروژو کې د امریکا د پینټاګان او خارجه وزارت په شان د امریکا د حکومتي ارګانونو د میلیونونو ډالره د درغلیو خبره کړی وه. په عین حال کې په افغانستان کې د ډیرو مالی فسادونو او ګډوډیو شتون او خراب جوړښتي وضعیت سبب شوی چې ډیرې پیسې ضایع شي. له دې پرته چې دغه پیسې د افغان ولس ژوند ښه کړی شي، هیف و میل شوي یا چټي لا مینځه تللي دي. بله مهمه موضوع دا ده چې امریکا په ورستیو څو کلونو کې په افغانستان کې د داعش د ترهګرې ډلې لخوا د ترهګرو اقداماتو او بڼه غوره کولو کې مهم رول لوبولی دی. واشنگټن تل په عراق او سوریې او بیا ورپسې په افغانستان کې له داعش ترهګرې ډلې په اوزاري استفادې پسې ده. ټرمپ په ډاګه د داعش په بڼه غوره کولو کې د ډیموکراټانو د رول لوبولو خبره کړې وه. ټرمپ د 2016 میلادي کال په جنوري کې په خپلو انتخاباتي سیالیو کې په یوه وینا کې ویلي وو چې اوباما او مل هیلری کلینټن ریختونی نه دی، هغه داعش ډله رامنځته کړی ده. میرمل کلینټن له اوباما سره یوځای داعش ډله رامنځته کړی ده. د دغه مهم اعتراف سره سره امریکا د ټرمپ د ولسمشرۍ په وخت کې هم په افغانستان کې له داعش ترهګرې ډلې د اوزاري استفادې پروګرام جوړ کړ چې دغه کار د روسیې د چارواکو سخت اعتراضونه راوپرول او واشنگټن یې تورن کړ چې له داعش ډلې ملاتړ کوي تر څو په مرکزي آسیا هیوادونو کې ناامني رامنځته کړي. د افغانستان په چارو کې د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په وینا په افغانستان کې امریکایي او د هغه متحدانو عسکرو له داعش ترهګرې ډلې سره ارتباط درلودلی دی او په خپلو کې ملګرتیا کوي. په دغو ملګرتیاو کې لوجستیکي او پوځي مرستو سربیره نورې ډېرې مرستې شاملې دي. امریکا تل د خپلو سیمه ییزو او نړیوالو دښمنانو پر ضد له داعش ترهګرې ډلې استفاده کړی ده.
په افغانستان کې د امریکا او د هغې د متحدانو د شتون یوه بله پایله له دغه هیواده د نشه ییزو موادو قاچاق او تولید زیاتېده ده. له دې سره سره چې امریکا مدعی ده په دغه هیواد کې له نشه ییزو موادو سره په مبارزه کې څه د پاسه 9 میلیارد ډالر لګولی دی، اوس هم د افغانستان لاپیومو د هیروینو د جوړولو لپاره استفاده کیږي. په افغانستان کې د امریکا په تیرو 2 لسیزو شتون کې داسې ډیر راپورتونه خپاره شول چې خی د امریکا استخباراتي عناصر له افغانستانه د نشه ییزو موادو د قاچاق په زمینه کې رول لوبوي. روسیه چې په خپل د نشئیز موادو قربانی د پزلونو په دې زمينه کې جوتونه کړي چې د روسیې خارج وزیر لاوروف ویل دي امریکا او ناتو ل خپل عسکرو د نړۍ نورو هیوادونو ته ل افغانستانه د هیروینو د قاچاغ او تولید د ساتنې لپاره استفاده کوي. په تیرو شلو کلونو کې په عملی توګه په افغانستان کې د نشئیز موادو په تولید او قاچاغ کې هیڅ بدلون رامنځته نه شو، بلکې تولید او قاچاغ یې زیات شوی هم دی.
ازنو د دې پروګرام وخت دلته پای ته رسی. تر بل پروګرام په لوی او متعال خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
لا عیش اهنا من حسن الخلق، هیچ زندگی گواراتر نیست از حسن خلق.
اسلامی اخلاق.
گران اوریدونکو، د خدای په فضل او مرست سره مو په ټولو فردي، ټولنیزو، کورنۍ، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او جهادي په شمول مختلفو برخو کې د اسلامي اخلاقو د کلتور په لړ کې د شننو او څېړنو یو لړۍ درته وړاندې کړه، او هیله ده چې د پام او توجه وړ به مو ګرځېدلې وي. عزیزانو، د دې لړۍ په وروستۍ برخه کې غواړو چې له نفس سره د جهاد ډیر مهم او برخلیک جوړونکي بحث مطرح کړو. هیله ده چې ستاسو د پام او توجه وړ وګرځي او استفاده هم ځینې وکړي. یادونه ضروری ګڼم چې دغه پروګرام زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماب
ستاسو درانه حضور ته اورو. هیله ده چې تر پای را سره ملګرتیا وکړي.
خوږو دوستانو، له نفس سره د جهاد اهمیت په حق له دومره بسته چې ویلې شو ک انسان په دې ډګر کې ماتې وخوري، نو شک نشته چې په ذکر شویو ټولو اخلاقي برخو کې به په هیڅ توګه هیڅ ډول کامیابی ترلاسه نه کړي. په بله وینا، له نفس سره جهاد د هغې ډېرې سترې اډانې زمینه برابرونکی دی چې کوی شي په ټولو رغنده اخلاقي ډګرونو کې کمال زیږونکو او لوړو څوکو ته په رسیدو کې د انسان مرسته وکړي، او د ټولو مخه نیونکو خنډونو او بندونو په لرې کولو کې کامیاب کړي. ځکه چې د خودغرضۍ، غرور، تکبر، تیریو، بې بندوباریو، قدرت طلبیو، هوس رانیو او لنډه دا چې د ټولو بدیو په شمول د ګډوډیو جرړه د نفسانی خواهشاتو په پیروي کې ده. هغه د مشهور ایرانی شاعر او پوهان مولوی خبره چې بوتانو مور د انسان د نفس بوت ده.
دوستانو، مولوی د همدغو شعرونو په دوام کې وایي چې د ډبرینو او بې جانه بوتانو ماتول چندان سخت کار نه دی، خو له نفس، له بوت سره مبارزه چې د انسان د وجود په تل کې جړه کړې وي، ډیر سخت او ګران کار دی. او ماتول یې لکه څنګه چې قرآن کریم د یوسف سورې په 35 آیت کې فرمایلی دی، دا خدای له مرستې او مهربانۍ پرته ناشونی دی. بې شکه چې د انسان سرکشه نفس پر له پسې د بدیو حکم ورکوي، او یوازې د الهي الطافو او لطفونو په برکت له دغې بلا اخلاصېدل ممکن دی. د انسان د سرکش نفس له خطر سره د زیاتې بلدتیا لپاره ستاسو پام د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام یو روایت ته را اړوو چې فرمایي: کله چې د اسلام ګران قدره پیغمبر یو لخکر له دښمن سره د مقابلې لپاره سنبال کړ او د جنگ میدان ته یې ولیږه، نو له جنگه د هغوی له راستنېدو وروسته یې وفرمایل: آفرین دې وي په تاسو چې جهاد اصغر یعنی وړوکی جهاد مو وکړ او جهاد اکبر یعنی ستر جهاد ته تیار یاست. د اسلام سپایانو په ډیر حیرانتیا سره پوښتنه وکړه: یا رسول الله، له جهاد اکبر نه مو مطلب څه دی؟ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: له نفس سره جهاد او مقابله. له دغه حدیثه معلومیږي چې که څه هم له دښمن سره وسلواله جګړه ډیره سخته او ګرانه ده او سخت بدنی تاوان رسولی شي، خو له نفس سره جهاد له هغې هم لا ګران کار دی. په همدې وجه د اسلام ګران قدر پیغمبر پوځي جنگ د جهاد اصغر یعنی د وړوکي جهاد په توګه یادوي او له خپل نفس سره مبارزه جهاد اکبر بولي. او په یو بل ځای کې فرمایي: پهلوان او اتل هغه کس دی چې په خپل نفس باندې برلاسه شي او هغه ته یې ماته ورکړي.
خو دوستانو، لکه څنګه چې په فوجي ډګرونو کې پر دښمن باندې بری کلک او مضبوط هوډ ته اړتیا لري، دغه شان په سرکشه نفسانی هوسونو باندې د غلبې لپاره هم باید په پریکنده او کلک ارادې سره د مبارزې ډګر ته ودنګل شي، چې د پرله پسې وسوسو په وړاندې یې ودرېدنه وشي او په وړاندې تسلیم نشو. خو په زیاتره انسانانو کې داسې کلک هوډ نه وي. په همدې وجه د نفسانی خواهشاتو او شیطانی وسوسو تر اغیز لاندې ورسی او د خدای له نیغې لارې غړېږي او له خپل لوړ انساني او خدای ورکړي مقام څخه لویږي. متعال خدای په دې حق له د طه سورې په 115 آیت کې فرمایي: بېشکه چې له دې مخکې مو له انسان سره تړون وکړ چې په خپلو نفسانی هوا او حواس او په شیطانی وسوسو ونه غولېږي، خو هغه یې هیر کړ او په هغه کې مونږ کلک هوډ او اراده ونه لیدله. د جهاد اکبر او جهاد اصغر ترمنځ یو بل فرق دا دی چې له بهرني دښمن سره جګړه چې د انسان مخې ته راځي بیخي معلومه ده او د لنډې یا اوږدې مودې لپاره دوام مومي او بالاخره پای ته رسیږي، خو له نفس سره جهاد له یوه باطنی او داخلي دښمن سره مبارزه ده او د ژوند په ټولو لوړو ژورو کې د عمر تر پای پورې انسان ګواخي. په یوې دعا کې لولو: خدایا، له خپل نه مړېدونکي نفس څخه تا ته پناه دروړم. دا دعا د دې بیانونکې ده چې انسان له الهي مرستو او مهربانۍ پرته د نفس له مضبوطو پانجو څخه چې تل د بدیو د ترسره کولو حکم ورکوي نشي خلاصې دی. د جلال الدین مولوی په وینا: تو با دشمن نفس هم خانی چې دربند پیکار بیگانی، یعنی ته چې د خپل نفس له سخت دښمن سره ملګری شوی او د هغه حکم منې او په یو کور کې ورسره اوسېږي، نو له دغه دښمن سره څرنګه مقابله او جنگ کولی شي؟
عزیزانو د جنگ د ډګرونو مرد میدان هغه د مضبوط کردار او ځان جوړ کړي انسانان دي چې د خپل نفسانی خواهشاتو لدام څخه او د ژوند په پړق پړوق او د قدرت ثروت او شهوت په غولونکو جاذبو پورې د زړه له تړلو ځان خلاص کړي وي او له خپل سر او مال په تیرېدو سره د خدای په لار کې د جهاد ډګر ته ننوتی وي. قرآن کریم د دغو کسانو د موقعیت په هکله د نازعات سورې په 24 او 23 مبارکو آیتونو کې فرمایي: او هغه کس چې د خپل پروردګار له مقام او د هغه له نافرمانۍ وویرېده او خپل نفس له بې قید و شرط خواهشاتو وساتي، بې شکه چې ځای بهشت او جنت دی.
خوګو مینوالو، د خدای پاک درگاه غواړو چې مونږ په جهاد اصغر او هم په جهاد اکبر کې کامیاب کړي او لوړو مانوي مقاماتو ته مو ورسوي. هیله دا چې د اسلامي اخلاقو د لړۍ دا ټولګمو د خوښي او استفادې وړ ګرځېدلې وي. په همدې ځای ستاسو له حضور له دمخې چې اجازه وغواړو، باید ووایو چې pastoday.com/ps انټرنیټي اډرس هم در سره نوٹ کړئ. تاسو زموږ په دغه انټرنیټي پاڼې باندې د تازه سیمه ییز او نړیوال خبرونه، همداراز راپورونه، تبصرې، مرکې او ورسره ټولنیز، روغتیایی او سپورټي خبرونه او نور مطلبونه هم لیدلی او اوریدلی شي. او همداراز د ستاسو په خپلو خطونو، پیغامونو، شعرونو، خوخو لیکنو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام هم اوریدلی او لیدلی شي. نو تر بل ما وخت پورې له تاسو هم اجازه غواړو.
خاط او آباد اوسئ.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزت من اوریدونکو، همدې سره زموږ دا یو ساعت خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله مو مل او ملګری.